De mini pyram. De mini pyram.
زمن خوګو او مینوالو اوریدونکو
السلام علیکم.
منګ تاسو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې
هر کله وایو
منګ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ
او خوشاله یی.
زمن خوګو اوریدونکو
په دې سلسله کې به تاسو اورئ
د انسان په پیدا کولو کې د خدای پاک سم مقصد
زمونږ د ژوند سم مقصد دی
او موږ د خدای پاک رضا څنګه حاصلولی شو
د دې سوالونو جوابونه به تاسو ته
په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوږو اوریدونکو زه تاسو ته په ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایم. زما خوږو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیره هفته موږ د کلیسیا د حفاظت په هکله خبرې اترې کولې خو هغه خبرې اترې سرته نه وې رسیدلې. نو نن موږ غواړو چې په دې پروګرام کې د کلیسیا د حفاظت په هکله چې کومې خبرې اترې دي هغه خبرې اترې سرته ورسو. زما خوږو اوریدونکو خدای پاک په خپل کلام کې فرمایي چې تاسو د کلیسیا حفاظت وکئ او کلیسیا سره مینه وکئ لکه څنګه چې مسیح تاسو سره مینه کړې ده. زما خوږو اوریدونکو کلیسیا سره مینه کول په حقیقت کې خپل ځان خپل معاشري خپل کور خپل چاپیرچل او خپل قوم سره مینه کول دي. زما خوږو ملګرو د کلیسیا د اتحاد او د اتفاق په حق لا خدای پاک په کلام مقدس کې ډیر څه فرمایلی دي. زه به درته په مختصر تور باندې دا وایم چې په کلام کې د دوزخ او د جنت ذکر دومره نه راغلی څومره چې د کلیسیا د اتحاد او د اتفاق او کلیسیا سره د مینې کولو او د کلیسیا د حفاظت کولو په باره کې چې څومره ذکر راغلی دی. خدای پاک موږ ته فرمایي چې تاسو د کلیسیا حفاظت وکئ او کلیسیا سره مینه وکئ او هم دغه شانتي خدای پاک دا هم فرمایي چې تاسو نوې کلیسیاګانې جوړې کئ او هغه بیا د خدای پاک د کلام او د روح القدس د قوت نه ماموره کئ او خدای پاک دا هم فرمایي چې د هغه کلیسیاګانو نه د کلام رڼا راوځي چې په ټوله دنیا کې چې کومه تیاره ده هغه تیاری ختم کی. زما خوږو اوریدونکو کله چې موږ داسې کوو نو د دې مطلب دا شو چې موږ د خدای پاک نوم له عزت او جلال ورکو او موږ د خدای پاک نوم ته د عزت په سترګه ګورو. خو زما خوږو اوریدونکو د ټولو نه اهم او ضروری خبره دا ده چې کله موږ په کلیسیا کې مختلفو خلکو سره را یو ځای کیږو نو موږ له پکار دی چې موږ هغوی سره مینه کوو او جنگ جګړې نه پیدا کوو ځکه چې په کلیسیا کې د هر قوم د هر رنګ او د هر نسل خلک وي او هغه ټول د دې مقصد د پاره راضي چې هغه دې د خدای پاک نوم لا جلال ورکی. زما خوږو اوریدونکو لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې زمنګ ایمان یو دی زمنګ خدای یو دی زمنګ روحاني بدن یو دی زمنګ مقصد یو دی زمنګ اراده یو ده او زمنګ بپتیسمه هم یو ده او زمنګ مینا هم یو ده او زمنګ مالک زمنګ رب هم یو دی او زمنګ کلیسیا هم یو ده. نو اوس موږ ټول لپکار دی چې موږ د یو بل سره مینه وکړو او په خپل کلیسیا کې اتحاد او اتفاق قائم وساتو ځکه چې د کلیسیا د ودی او د ترقۍ لپاره اتحاد او اتفاق ډیر زیات ضروری دی. زما خوږو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تیر شوی پروګرام کې د ډاکټر صاحب خبرې اترې مکمل شوی نه وي نو اوس د ډاکټر صاحب تخواس کوم چې هغه د خغه زینا خپل خبرې اترې شروع کړي کم ځای کې چې هغه خپل خبرې اترې پریخي وي. ڈاکٹر صاحب مہربانی وکئی تاسو خپل خبر یاتری شروع کئی.
زما خوگو رونو او خویندو پولس رسول فرمائی کچاری دچا یقین زمونگ نا مختلف یا بدل وی نمونگ لا ندا غوی ایبو نراوستل پکار دی او نرال دا پکار دی چی اغوی دخپل زان نکم گرنو یا اغوی تسپک او گورو. زما خوگو ملگرو زغوارم چی اس تاستا دا انجیل شریف نا یو بل حوالہ بیان کم کما چې د دې په حق لبانی یو ډیر خپل حواله ده. دا د رومیان سوار لسم باب او لسم آیات ته په دې کې څه په دې رنگ لیکلی دي خو ته ولې په بل ایماندار رور الزام لګوي او ته ولې بل ایماندار رور تسپک ګوري. مونږ خو بټول د خدای د عدالت د تخت په وړاندې ودرېګو. نو د دې نه مونږ ته دا معلومیږي چې خدای پاک په بل باندې د الزام لګولو په باره کې په کلام کې ډیر زیات حکمونه مونږ له راکړي دي چې مونږ دې داسې اونکو، او دا یو ډیر غلط کار دی. کچاري مونږ داسې کوو نو د دې په وجه به بیا مونږ د خدای پاک په عدالت کې مجرمان شو. زما ملګرو، کله چې مونږ په یو ایماندار باندې الزام لګو او دا هغه عیبونه راوباسو، نو څلور داسې خبرې دي چې هغه سمدستي پیښیږي. اولنی دا چې خدای پاک سره زمونږ رفاقت او زمونږ چې کومه رشته وي هغه ختم شي، او مونږ خپل غرور او خپل کمزوري ښکاره کوو، او مونږ د خدای پاک په حضورۍ کې مجرمان ګرځو، او مونږ د داسې کولو سره د کلیسیا چې کم یووالی او اتفاق دی هغې ته نقصان رسو. الزام لګول یو داسې کار دی چې د دې نتیجه مونږ ته ډیره ګرانه پرېوځي، د دې اثرات ډیر زیات خراب دي. دا مونږ ته پخپله نقصان راکوي. کچاري مونږ په بل کس الزام ولګو نو د دې نقصان مونږ ته پخپله رارسي. په کلام مقدس کې شیطان ته دا نوم ورکړی شوی دی چې دی په ورونو باندې الزام لګوي. زما خوږو ملګرو، الزام لګول، شکایتونه کول او ګیلې کول، او د خدای پاک د کورنۍ په خلکو باندې الزامونه لګول او د هغوی عیبونه راوستل، دا د شیطان کار دی، دا د ابلیس کار دی. کلم چې مونږ داسې کار کوو نو مونږ د هغه کار اسانو، مونږ د شیطان کار کوو. زما رونو، مونږ له دا یاد ساتل پکار دی چې زمونږ نور ایمانداران رونه که هغوی هر څومره زمونږ سره اختلاف ساتي یا زمونږ نه نفرت کوي، نو هغوی زمونږ دشمنان نه دي، هغوی زمونږ ملګری دي، او هغوی هم د هغه کورنۍ حصه دي د کمی چې مونږ حصه یو. کم وخت چې مونږه په نور ایماندارانو باندې الزام لګولو او عیبونو وستلو او د هغوی مقابلې کولو کې تیرو، کچری مونږ هغه وخت په یووالي، رفاقت او تعلق ساتلو او د دې په مضبوطولو کې تیر کو، نو دا به ډیره ښه وي. زه به خپله خبره د دې آیات سره ختمه کم کم چې څه په دې رنګ باندې دی. نو بیا دې مونږ د هغه خبرو طلبګار شو په کومو چې صلح او تړون ترقی مومي. نو زما خوږو رونو او خویندو، مونږ له د نورو رونو او خویندو عیبونه راوستل نه دي پکار، او نه راله په هغوی الزام لګول پکار دي، بلکې مونږ له پکار دي چې هغوی له تبه تسلي ورکو او د هغوی مدد وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو اترو کې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. اول دا چې تاسو د نورو خلکو د عیبونو لټولو په باره کې خبرې وکړي، او دویم تاسو د الزام لګولو په باره کې ډېرې په تفصیل سره خبرې وکړي چې الزام لګول د چا کار دی، او چې کله مونږ الزام لګو نو په دې کې مونږ د جام رستا او مدد کوو، او څوک چې الزام لګوي نو هغه د شیطان مدد کوي. خو ډاکټر صاحب، ستاسو په خبرو اترو کې چې کومه بله موضوع وه، تاسو په هغې باندې ډېرې خبرې ونه کړې، او هغه موضوع دا وه چې د نورو عیبونه لټول. نو زه اوس غواړم چې تاسو کې یو کس د عیبونو لټولو په باره کې په تفصیل سره خبرې وکړي، او په دې باندې هم رڼا واچي چې کله مونږ عیبونه لټو او د دې نه جګړې پیدا کیږي، شر او فساد پیدا کیږي. نو زما ګرانو میلمنو، زه اوس غواړم چې تاسو په دې خبره باندې رڼا واچوي چې هغه کس څوک چې عیبونه لټوي د هغه په باره کې د خدای پاک کلام سوی، او هغه جنگ جګړې کمی چې د عیب لټولو نه پیدا کیږي د خدای پاک کلام د هغې خل سخی.
رورا، مخکې د دینه چې زه تا ته د هغه کس په باره کې ویم څوک چې عیبونه لټوي، زه به تا ته دا ویم چې عیب څه ته وایي او غیبت دې څه سیزو. هر کله چې د څه کسانو په خپلو کې مسله پیدا شي او په هغې کې زموږ څه کار یا څه حصه نه وي، خو د دې په باوجود هم مونږ هغه مسله یا هغه خبره نورو خلکو ته رسوو، نو دې ته وایي چغلي، یعنی غیبت کول. او مونږ ته معلومه ده چې داسې خبرې کول ډیر غلط کار دی. د چا مسله یا د چا خبرې ډنډوره کول نه دي پکار. عیسی مسیح فرمایلی دي چې د نورو عیبونه مه لټوئ، نو ستاسو عیبونه به هم نه لټولې کیږي.
ایماندار
خوګو ملګرو کچری مونږ خپل کلیسیا یا جماعت قائم ساتل غواړو نو ایب کول خلوی خبره ده مونږ لا ایبونه اوریدل هم نه دی پکار ایبونه اوریدل داسې دی لکه چې مونږ د غلا مال قبلو نو مونږ هم هغه شان مجرم یا قصوروار جوړیږو لکه څنګه چې ردی کول والوي زما خوګو ملګرو هر کله چې څوک زنګ په وړاندې غیبت کوي نو مونږ له داغي خبرې اوریدل نه دی پکار بلکه مونږ دې هغوی ته داس وایو چې مهرباني وکړه یا خوري زما په مخ کې داس خبرې مکو دې سره زما زړه خفه کیږي او ما تر دې خبرو دورې دو هیڅ ضرورت نشته دا بس تا ډیره مهرباني وي خبر دی چې مونږ نور څه خبرې وکړو او مونږ هغوی له دانسیت او پوهه ورکو ته چې کوم خبرې ما ته کول غواړي د دې په ځای تلارشه او دا هغه کس ته په مخامخ وکړه کم خلق چې مونږ ته د نور خلکو ایبونه بیانوي، نو کله چې هغوی زمونږ نه لاړ شي، نو بیا نور خلکو ته هغوی زمونږ ایبونه هم بیانوي. نو مونږ لا په داسې خلکو باندې یقین او اعتبار بالکل نه دی پکار. که چېرې مونږه د خلکو ایبونه لټو او غیبت کوو، نو خدای پاک فرمایي چې مونږه فسادیان یو. په بایبل مقدس کې څه په دې رنګ لیکلی شوي دي: په غلطه لار تلونکی سړی فساد پیدا کوي، او غیبت کوونکی په ملګرو کې جدایی پیدا کوي. او په یو بل ځای کې په کلام مقدس کې څه داسې لیکلي دي: دا خلک به بیلتون راولي، نفسانی دي او روح القدس نه لري. زما ګرانو ملګرو، داسې کسان صرف خپل ځان دپاره سوچ کوي. زما خوږو ملګرو، په کلیسیا یا په یو کور یا په یو ډله کې د جنگ جګړو ختمولو دپاره یو اسانه طریقه دا ده چې مونږ هغه کسانو لور شو څوک چې په دې کور یا په دې کلیسیا یا په دې ډله کې د خلکو غیبت کوي او عیبونه لټوي. نو مونږ له پکار دي چې هغوی ته ووایو او هغوی په مینا محبت سره پوه کړو چې داسې کار مه کوئ. نو ردې په وجه باندې به دا جنگ جګړې ختم شي. په بایبل مقدس کې حضرت سلیمان علیه السلام څه په دې رنګ لیکلي دي چې لرګی نه وي نو اور مري، نو چې کوم ځای کې غیبت کوونکی نه وي هلته جګړه ختمیږي. نو د دې نه دا ظاهریږي چې کوم ځای کې غیبت کوونکی نه وي نو هلته جګړې هم نه وي.
زما خوږې خورې، که چېرې ته خفه کېږې نه، نو زه به خپلو اورېدونکو ته د جګړې ختمولو په باره کې څه خبرې وکړم.
ولې نه، دا خو ما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده که چېرې تاسو په دې خبرو باندې نوره رڼا واچوئ.
خوږو ملګرو، زه غواړم چې اول کلام مقدس نه تاسو ته یو څو آیاتونه ووایم، او دا آیاتونه د متی د سپارې په 13 باب کې دي. دا څه په دې رنګ لیکل شوي دي: که چېرې ستا یو ورور څه ګناه وکړي، نو لاړ شئ او هغه په پرده کې په دې ملامته کوي، او که هغه تاسو ته غوږ کېږدي، نو تاسو خپل ورور دوباره وموندو. خو که هغه ستاسو خبره باور نه لري، نو بیا یو یا دوه تنه نور د ځان سره ملګري کوي، د دې دپاره چې ټول رښتیا د دوو یا د دریو ګواهانو وړاندې ثابت کړی شي. که هغه د هغوی هم واو نه لري، نو دا خبره جومات ته وړاندې کوي، او که چېرې هغه د جومات خبره هم ونه مني، نو بیا د هغه سره داسې سلوک کوي لکه چې د یو کافر بې لارې یا ماسولچی سره کولی شي. زما ګرانو اورېدونکو، کلم چې زمونږ مینځ کې جنگ جګړه راشي، نو مونږ نورو خلکو ته جړا فریاد کوو او د خپل جنگ جګړې په حق لور ته خبرې اترې کوو. خو په مونږ کې دومره همت نه وي چې مونږ هغه کس لور شو چې چا سره زمونږ جنگ جګړه شوی وي او هغه سره خبرې اترې وکړو. نو کله چې مونږ یو بل ته خبرې اترې او جړا فریاد کوو، نو دې سره زمونږ دا مسله نورم زیاتېږي. په حقیقت کې مونږ له پکار دادی چې مونږ د نورو خلکو په ځای هماغه کس لور شو د چا سره چې زمونږ دا مسله راغلی وي، او سمرم چې زر کېدی شي چې مونږ داسې قدم اوچت کړو چې هغه کم ملګری مونږ نه خپه وي چې د هغه خوا لور شو او هغه سره په مخامخ خبرې وکړو. که چېرې مونږ دواړه په خپلو کې دا مسله حل نه کړی شو، نو بیا مونږ له یو بل قدم اوچتول پکار دي، او هغه دا دی چې مونږ د یو یا دوه کسان ځان سره کړو چې هغه د دې مسلې تصدیق وکړي او زمونږ تعلقات په خپلو کې سم کړي. خو که چېرې زمونږ دغه ملګری یا دوست د چا سره چې زمونږ دا مسله راغلی وي بیا هم زمونږ خبره نه مني او روغې کولو ته تیار نه وي، نو بیا مونږ له پکار دي چې دا خبره کلیسیا ته وړاندې کړو. خو که چېرې هغه بیا هم د کلیسیا یعنی د جومات خبره نه مني، نو بیا مونږ له هغه سره هغه شان رویه ساتل پکار دي لکه څنګه چې یو بې دینه کافره یا ماسولچی کس سره لرل پکار وي. لکه څنګه چې خدای پاک مونږ له په کلام کې حکم را کړی دی، نو زما خوږو ملګرو، که چېرې مونږ د خدای پاک نه دوا غواړو او د هغه په لارښودنه باندې لاړ شو، نو بایبل مقدس مونږ له د هر یوې مسلې ډیر اسان حل را کوي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ په دغه اصولو باندې عمل وکړو او په خپل ژوند کې راولو.
تور پکې خورې ډیر خو تاسو ډیرې ښکلې خبرې وکړې خوږو اورېدونکو. په دې پروګرام کې مونږ د کلیسیا د ترقۍ په باره کې خبرې اترې کوو. په دې کې مونږ وکتل چې کم سیزونه د کلیسیا په ترقۍ کې خنډ جوړیږي، او د دې نه علاوه مونږ دا هم وکتل چې په کمو سیزونو باندې کلیسیا ترقۍ کوي. که چېرې مونږ د اختلاف په ځای په مشترکه خبرو اترو توجه ورکو، نو دا به د کلیسیا د ترقۍ او حفاظت لپاره ډیر زیات ښه وي. هم دغه شان موږ له د نورو نه هغه امیدونه ساتل پکار دي کم چې هغه یې پوره کولی شي. دا ټول سیزونه د کلیسیا د ترقۍ او اتحاد سبب جوړیږي. د دې ټولو خبرو نه علاوه یوه بله خبره د کمی نه چې په کلیسیا کې خرابوالی راځي هغه غیبت دی. د غیبت نه جنگ جګړې پیدا کیږي. کچرې موږ غیبت د خپل ځان او د کلیسیا نه وباسو نو په دې به کلیسیا ترقی عمومي. خوږو اوریدونکو، دا ټولې خبرې د کلیسیا د ترقۍ دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. خو دې سره سره په کلیسیا کې د داسې مشرانو کېدل هم ضروري دي څوک چې د خدای پاک نه یریږي او د خدای پاک د کلام په مطابق د خلکو رهنمایي کوي. اوس موږ له پکار دي چې د خپلو مشرانو مدد وکړو. زه به دا ووایم چې یو مشر هم کامل نشي کېدی، خو بیا هم خدای پاک په کلیسیا کې د اتحاد او د اتفاق قائم ساتلو دپاره دا ذمواري د کلیسیا د مشرانو په حواله کړې ده. او هم دغه وجه ده چې کله په کلیسیا کې د مختلفو خلکو په میس کې جنگ جګړې راشي نو بیا د دوی په میس کې روغه بل څوک نه کوي، بلکې دغه ذمواري د کلیسیا مشران سرته رسوي. د کلیسیا د مشرانو دپاره بل ګران کار دا وي چې هغوی ټول خلک خوشحاله کړي، ځکه چې ټول خلک د هغوی نه امید او تمه لري. بایبل مقدس موږ ته وایي چې کم خلک موږ سره په کلیسیا کې دي یا په خدمت کې یوځای دي، نو موږ له پکار دي چې د هغوی سره ښه تعلقات وساتو. لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي، د خپلو مشرانو خبره منئ او د حکم تابعداري کوئ، ځکه چې هغوی ستاسو د روحونو د فائدې د خاطره د هغوی په شان بیدار اوسي، چاته چې با حساب ورکول وي، د پاره د دې چې هغوی په خوشحالۍ دا کار وکړي نه چې په خفګان، ځکه چې په داسې حال کې به ستاسو د پاره هیڅ فائده نه وي. نو خوږو اوریدونکو، د دې آیات لومړی حصہ موږ له دا حکم راکوي چې موږ دې د خپلو مشرانو تابعداري وکړو او د هغوی حکم ومنو او هغوی چې کوم تعلیمات موږ له راکوي په هغې باندې عمل وکړو. خو د دې دویمه حصہ دا هم وایي چې د کلیسیا مشرانو له به هم حساب ورکول وي او خدای پاک به د هغوی نه تپوس کوي. بایبل مقدس د کلیسیا مشرانو ته ډیره واضحه خبره کوي چې هغوی لا د کلیسیا غړو سره او نورو خلکو سره څنګه رویه ساتل پکار دي څوک چې جنگ جګړې کوي او په خپلو کې بے اتفاقی پیدا کوي. کلام فرمایي چې تاسو بحث او تکرار مه کوئ او جنگ جګړه په نرمۍ سره ختموئ، په دوا کې مشغول اوسئ او خپل رویه بدله کړئ، او څوک چې جنگ جګړې کوي هغوی لا خبرداري ورکړي. نو زما خوږو اوریدونکو، اوس موږ ټولو له دا سوچ کول پکار دي چې موږ د کلیسیا د مضبوطولو لپاره څه کوو. آیا موږ یو بل سره مینه کوو؟ آیا موږ اتحاد او اتفاق لرو؟ خوږو اوریدونکو، کچری په موږ کې دا خبرې نه وي نو بیا پکار دي چې موږ په خپل ځان کې اتفاق راولو، مینه او محبت پیدا کړو، یو بل سره مینه وکړو، د کلیسیا غړو سره مینه وکړو، او د خپلو مشرانو قدر او احترام وکړو، او هغوی سره په عزت سره پیش شو. نو هم دې کې زمونږ کامیابی ده.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کو.
شپږشتم زبور شریف. ما ته بي ګنا اوایا اے مالک خدایا، زکه چې ما صحیح عمل کړې دې، ما په مالک خدای باندې به شک یقین کړې دې، ما باندې ازمی خو کا کرم اکڑا. اے مالک خدایا، زما زړه دماغ ته وګورا، ستا بشانه مینا ما ته خدای را سرګنده ده، زکه زه هر وخت پنی غلا رزم، زه د خطا کارو باطلانو سره نه کینم، نه د منافقانو خلکو په لاره باندې ځم، زه کرکه کوم د بد ملا د ډلې نه، او نه زه د بدماش ملګرتیا کوم، زه لاسونه وینځم چې ښکاره کړم بی ګناه یم، زه مالک خدایا قربانګاه ته بستا راشم، زه به د شکرانې حمد او ثنا وایم، ستا په عجیبه ټولو کارونو به ګویا یم، چې چرته چې اوسېږي کوم مینه هغه ځای سره، چرته چې مالک خدای ستا جلال اوسېږي، ما د ګناهګارو سره مه ختموه، ما د خونخارانو سره مه غورځوه، هغوی جوړوي منصوبې خرابې، هر وخت لاس د هغوی وي د رشوت نه ډک، خو زه یمه بل شانې، زه په دې دنیا کې صفا ژوند کوم، ماشه مهربانه او ما بچکا، زه د ټولو خطرونه په امان یمه، زه په علمونو کې صفت د مالی خدای کوم.
گرانو اوریدونکو، دا پروگرام تاسو د مینې پیغام پښتو ریډیو نه واورېده. که چېرې تاسو د دې پروگرام په حق لسه معلومات حاصلول غواړئ، نو زموږ نمبر ځان سره ولیکئ او موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001، یعنی 0044113001.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ، info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org.
وګو اوریدونکو، زه امید لرم چې زموږ دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی، او تاسو چې کومې خبرې اترې واورېدې، تاسو به په هغې باندې عمل کوئ. اوس زموږ د پروګرام وخت ختم شو. موږ ټول ستاسو نه اجازه غواړو. خدای دې ستاسو مل وي. د خدای په امان.